The Hits. Thanks for listening.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو قدرمنو اوردونکو السلام علیکم. د یکشنبې ورځ د خبرو اترو ځانګړې خپرونه بیا هم په درېمه ورځ افغانستان د سولې مشورتي جرګې ته ورکړې ده چې په هغه کې به موږ د دې جرګې د یو تن ویان ښاغلي جاوید احمد غفور صاحب سره خبرې کوو چې هغوی به راته د جرګې د درې ورځو بیا خصوص کې د پای د ورځې معلومات راکړي. السلام علیکم غفور صاحب.
وعلیکم السلام. زه په خپل وار عبد صاحب تاسو ته او د امریکا غږ آشنا رادیو ټولو اوریدونکو ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې
کوم. مناسب که اوریدونکو ته وایي د جرګې کوم مقصد د پاره وختل شوی او هغه مقصد څه او آیا ترلاسه شو کنه؟
تاسو ته معلومه ده چې افغانستان اوس په داسې یو حالت کې قرار لري تر څو د وسلوالو طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي او دغه خبرې اترې چې دي د دې لپاره هغه خنډونه چې په وړاندې وو د هغې د رفع کولو لپاره یو لړ اقدامات وکړي چې په دې کې ولوی ستونزه د 400 طالب بندیان خوشي کولو چې د په مختلفو مسایلو او قضیو کې دوی داخل وو هغه خلاصېدو مسله وه. بل دا وه چې د مذاکراتي ټیم مسله وه. بل د بین الافغاني مذاکراتو خبره وه چې د دې لپاره جرګه راوغوښتل شوه. خوشبختانه جرګې په دې باندې د تېرې جمعې شنبې ورځ کار وکړي په 50 کمیټو کې او یو 15 مادهیز پرېکړه لیکې وړاندې کړي چې د دغه زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه د افغانستان د حکومت نه او دغه غوښتنه په دې راڅرخېده چې باید مشروطه وي، یو لړ شرایط وي، بین نړیوال تضمینونه وي تر څو بیا دوی د جګړې ډګر ته ونه ګرځېږي او تر څنګ که چېرته په دې کې بهرني اتباعي نو دوی به هغه هېوادونه چې دوی ورته سپاري د هغې نه هم باید تضمین ولري.
جاوید صاحب، دغه خبره چې تاسو وکړه دغه فیصله مخکې به څنګه عملي کیږي؟ دغه به څه ترتیب به څنګه؟
تاسو ته معلومه چې نن جلال احمد ولسمشر په هغه ځای کې ویلي چې زه به دغه خصوصا د امریکا متحده ایالات او طالبان هم باید جرګې دغه غوښتنې ومني. دا د ولس غوښتنې دي چې وربند وکړي، د دې ترڅنګ بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو په افغانستان کې د یو دایمي سولې او ثبات ته موږ ورسیږو.
جاوید صاحب، نن ویناوالو کې د افغانستان پخوانی ولسمشر خالد حمید کرزی هم وو او دا خبرې خلکو په سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کې ستایلې دي. څه پکې داسې وو چې موږ د راډیو اوریدونکو ته خبر شي چې څه ویلي دي؟
مهم باز دا دی جناب عابد صاحب چې اجماع، خصوصا ملي اجماع چې هغه د سیاسیونو ترمنځ وي، هغه د رهبرانو ترمنځ وي، هغه د ولس ترمنځ وي، دغه اجماع چې دا کولی شي چې د افغانستان دولت د خبرو سټیج ته چې دی کله دوی ځي د یو قوي ادرس نه خبرې وکړي. د دوی ټینګار په جمهوریت و، بیا ولسمشر کرزي د ولسمشر محمد اشرف غني څخه ملاتړ اعلان کړي او ویل چې هر هغه قدم چې ته د سولې لپاره اخلي زه ملاتړ یم. دغه اجماع چې د ام په نړیوالو باندې اغیز کوي، ام په وسلوالو طالبانو اغیز کوي چې د افغانستان سولې لپاره مرسته وکړي نړیوال او سیمه ایز هیوادونه، او دغه اجماع او ملي وحدت چې دی دا کولی شي چې موږ د یو قوت نه د بین الافغاني مذاکراتو ته لاړ شو تر څو کولی شي چې د هغه قوت په اساس باندې خپلې د دوه لسیزو لاسته راوړنې هم حفظ کړو. د دې تر څنګ وکولی شو چې د بشر حقوق، د ښځو مېرمنو حقوق دا ټول حفظ کړو. دې کې د ولسمشر کرزي وینا هم ډېر روښانه وه. ویل چې نجونې هلکان به ښوونځیو ته ځي، مثلا موږ به کاروبار کوو، اقتصاد، یعنی په جمهوریت باندې ټینګار یو د دې هغه اصلي موضوع وه چې ډېر خلک په دې خوشحاله وه.
جاوید احمد غفور صاحب، د ټول جرګې چې کوم برخوال وو د هغوی عمومي تاثر څه و؟ د دې جرګې نه راضي و، خوشحاله و داسې فیصله شوې ده؟
و ټول خوشاله وو ځکه دغه پریکړه چې دوی وکړه له هغه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره او د دغه پریکړه لیک هم هغه چا چې په دې جرګه اعتراضات کول د پریکړه لیک د اورېدو نه وروسته هغوی په دې نتیجې ته ورسېدل چې واقعا جرګې یو مثبت اقدام وکړي یو ښه اقدام وکړي او د افغانستان د سولې او ثبات لپاره یو بهترین اقدام وکړي. تاسو لیدل چې په سوشل میډیا او رسنیو کې د جرګې نه مخکې جناب عابد صاحب یو لړ تبلیغات روان وو چې ګواکې دا جرګه به یو تشریفاتي جرګه وي، دا به حکومتي جرګه وي، خو کله چې هم جرګه جوړه شوله، کله چې د جرګې پرېکړه لیک ولوستل شو، هغه خلک چې هغو منتقدین وو هغوی وویل چې نه، یو ښه پرېکړه وشوله او دغه پرېکړه چې ده کولی شي چې هغه یو شمېر خنډونه چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره دي هغه له مخې لرې کړي او هغه څه چې لازم وو د افغانستان حکومت ته، هغه څه چې د افغان راته یا ولسته لازم او هغه پریکړه وکړه، ځکه په سوله کې تاسو مجبور کله چې سوله ته رسیږئ سوله له تاسو قرباني غواړي او د افغانستان حکومت او د افغانستان ملت یو ځل بیا دغه قرباني ورکړه تر څو په دې هیله چې په دې ارزو چې موږ یوې سولې ته ورسیږو.
یا کورونا وایرس د ناروغۍ د خپرېدو مخه څنګه نیولی شو؟ د دې ناروغۍ د خپرېدا د مخنیوي لپاره دغه پنځه ټکي مراعات کړئ. اول، لاسونه باید د ورځې په اوږدو کې په منظم ډول د صابون سره کم نه کمه د 40 ثانیو لپاره پرېمینځئ. د لاس پاکوونکي مایع نه چې لږ تر لږه 80% الکول ولري هم کار اخیستلی شي. دویم، هر کله چې له کوره بهر وایي په خپل مخ، خوله، پوزه او سترګو تر څو مو چې لاسونه نه وي مینځلي لاس مه وایي. دریم، هر کله چې فرنجېږئ یا ټوخېږئ باید خپله خوله په کاغذي دستمال سره پټه کړئ، که دستمال نه وي خپلې څنګلې ته وټوخېږئ. څلورم، له نږدې تماس نه ډډه وکړئ، له نورو خلکو نه چې ناروغه دي لرې پاتې شئ، تر ډېره په کور کې نه، تر څو چې ضرورت نه وي له کوره مه وځئ. له کوره بهر له نورو خلکو نه لږ تر لږه 1.5 متر فاصله وساتئ، نورو خلکو ته لاس مه ورکوئ. په یاد ولرئ ځینې خلک د ناروغۍ د نښو نښانو نه بغیر دغه وایرس خپروي. که تاسې په خپله ناروغ یئ ځان له نورو نه ګوښه کړئ. پنځم، له کوره بهر کوښښ وکړئ په خپل مخ کم له کمه د ټیکې نه د جوړ کړي ماسک نه کار واخلئ. په یاد ولرئ دغه وایروسي ناروغۍ د انتقال د زنځیر ماتولو تر ټولو مهمه وسیله د لاسونو مینځل دي، هم خپل او هم د نورو خیال وساتئ. زما نوم ډاکټر فرید سهیل دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو درنو اورېدونکو، نن د خبرو اترو ځانګړې خبرونه کې د افغانستان د سولې مشر د جرګې په پای باندې خبرې کو. د جرګې یو تن ویان ښاغلی جاوید احمد غفور صاحب سره دی، هغه سره خبرو ته ادامه ورکوم. غفور صاحب، دا راته وویل د جرګې په جریان کې په اوله ورځ، دویمه ورځ، درېمه ورځ د جرګو په کمیټې چې دي د هغې کې څومره صمیمیت ولید شو؟ څه داسې وخت تاسو احساس کړ چې خلک نه پوهېږي چې موږ څه د پاره راغلي؟ ځینې خلکو ته انتقاد کوو چې جرګه ډېر ناڅاپي راغوښتل شوې ده او زیاتره خلک نه پوهېږي چې څه د پاره راغلي دي.
نه جناب عابد صاحب، ګوره دا جرګه چې ده دا د پروسه کال د سولې مشورتي لوی جرګې تداوم دی او هماغه غړي راغوښتل شوي دي کوم چې پروسه کال راغلي. پروسه کال هم همدې غړو په دغه کمیټو کې د دغه کار سره آشنا وو، حکومت ته د لارې نقشه ورکړه، د اوربان غوښتنه یې وکړه، د دې تر څنګ د بندیانو د خلاص زندانیانو د خلاصون خبره وکړه. هماغه تداوم وو، هماغه برنامه وه، هماغه کمیټې وې، صرف هغه سوالونه او موضوعات فرق کولو. نو طبیعي خبره ده چې یو شمېر کسان داسې به وو چې هغوی ولې وضاحت ډېر اړین وضاحت، او بل مهم باز دا و چې د حکومت له خوا نه هېڅ نه و مداخلت په دې کې نه و. یعنې ډاکټر صاحب عبدالله په خپلو خبرو کې ویل چې زه مننه کوم چې یوازې سهولتونه برابر شول، زه مننه کوم چې یوازې هغه څه چې لازم و هغه برابر شو، ولې هغه څه چې ډېر مهم و اړین و هغه دا و چې مداخله نه وه. دوی خود مختاره وو، د کمیټو رئیسانو خپل راپور چې وړاندې کړي بیا په پرېکړه لیک کې دوی خود مختاره وو، او همدا لامل و چې پریکړه لیک او د ټولو هغه پریکړو نه چې په دغه جرګه کې وشو ښه هرکلی وشو.
جاوید صاحب، د افغانستان د خاص جرګه کې د افغانستان د ټولو قشرونو نمایندګي، بیا د عمرونو په حساب د کشرانو، ځوانانو، مشرانو، د میرمنو نمایندګي، دا څومره تاسو وینئ؟
ډیر زیاته و. جناب عابد صاحب یو تاریخي جرګه وه، 3300 کسانو په کې ګډون کړی. په دې کې د 23 تر 25 کټګوري د اقشارو مختلف ان د رسنیو استازي په کې وو، د مدني ټولنو په کې وو، د شهدا او معلولینو په کې وو، د سوداګرو استازي په کې وو، د کسبګرو استازي په کې وو، تر څنګ د میرمنو استازي، د ځوانانو استازي، د علماو استازي، د کوچانو استازي، ولایتي شوراګانې. بل خواله دا و چې په دې جرګه کې د ولسی جرګې او مشرانو جرګې رئیسانو، اداري هیات غړو دې ټولو ګډون کړی و. او بل مهم باز دا و چې د جرګې څخه په لومړۍ ورځ هم د ټولو سیاسي رهبرانو ملاتړ وکړي، د دې تر څنګ د امریکا متحده ایالاتو سفیرانو په کابل کې د نړیوالې ټولنې هغوی هم ملاتړ وکړي، د امریکا د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ کله چې جرګه شروع کړې د هغې نه مخکې یو پریس ریلیز ورکړې، او په هغې پریس ریلیز کې هغه په ښکاره توګه د افغانستان د حکومت د دغه اقدام د جرګې او د دغه ولس څخه مننه وکړله، او تر څنګ یې د دې څخه ملاتړ وکړي. په ټوله کې که ووایو جناب عابد صاحب، په ملي کچه هم حمایت لرلو، هم یو اجماع و، او په نړیواله کچه هم خوشبختانه یو اجماع او یو ملاتړ لرلو. یو مهم بحث چې دا و، د ټولو نړیوالو هیوادونو سفیرانو ته په داخل د ارګ کې زمینه برابره شوې وه چې هغوی د ویډیو کانفرانس له لارې دغه هر څه تعقیبول، او دا ټول مسایل د نړیوالو د استازو او تر څنګ رسنیو ته ډېر پراخ لاس ورکړل شوی و چې رسنۍ له خلکو سره خبرې وکړي، تالار ته راشي، عکس واخلي. خپله ډاکتر صاحب عبدالله پرون بیا خبري کانفرانس لرلو. یعنی په ټوله معنا هغه د بیان ازادي او هر څه پکې په ډېر ښه شکل سره ترسره شول.
د بیان ازادي تاسو خبره کوئ، په دې اول ورځو کې ځینې داسې ویډیوګانې وکتلې شولې چې نفر په زور د حال نسل کېږي، یو مېرمن هلته نه پرېښودل کېږي چې خپل شعار جګ کړي، هغه څنګه تاسو تعبیروئ؟
او متاسفانه دغه کار د داسې یو چا لخوا وشولو چې هغه هلته لنډمهالې په دنده ګمارل شوې وه، او هغې داسې یو عکس العمل یې وښودو. خو تاسو ولیدل چې خپله ډاکتر صاحب عبدالله له هغې د پارلمان له وکیلې څخه بخښنه وغوښتله، د دې تر څنګ دغه میرمن خپله لاړه هلته یې بخښنه وغوښته. رئیس صاحب جمهور د عمل ډېر زیات وغندلو، وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه به په دې اړه باندې پرېکړه کوي چې دې ولې دغسې یو عمل وکړي د پارلمان د وکیلې سره. همدارنګه جلالت مآب رئیس صاحب جمهور نن وویل چې زه به خپله د دې وکیل صاحب سره ګورم، د دې خبرې، د دې نظرونه. او هغه ځوان چې غورځنګ سیال و، هغه یو لړ خبرې غوښتلې، د دې دواړو سره ګوري. نو دغه مسایل کله کله په دغسې لویو غونډو کې بیخیږي متاسفانه، ولې د جرګې دایرهونکي کمیسیون، همدارنګه خپله رئیس صاحب جمهور، دې ټولو په دغه کې غبرګون ښودلی دی. او هغه څه به کېږي چې عدلي او قضایي ارګانونه او د قانون په چوکاټ کې وي.
صحیح. وروستۍ پوښتنه دغه د ټول د تاسو چې وایي چې هر څه په خیر وشو او کامیابه جرګه وه، کریډیټ چا ته ورکوئ؟ څوک په کې داسې افراد په کې یادوئ؟ څوک یادوئ چې هغوی به دا وکړی شو چې دا دومره غټه جرګه دایره شي او په خیر سره تمامه شي؟
زه فکر کوم چې د ټولو مرسته پکې زیاته وه، خصوصا په دې کې مثلا د حکومت مرسته، د ټولو ادارو ونډه پکې ډېره وه. ډېره مننه باید له امنیتي ځواکونو څخه وکړو، د امنیت په تامین کې. همدارنګه شپه ورځ دوی هلې ځلې وکړلې، د یو شمېر ولایتونه چې هلته مونږ مثلا ترانسپورټي ستونزې لرلې، دوی په وکولای شول چې دغه د جرګې وکیلان په د ملي دفاع وزارت په خپلو الوتکو انتقال کړي. یعنی په ټوله کې که ووایم، د ولس څخه هم مننه باید وکړو، تر څنګ د جرګې د ګډونوالو څخه، د جهادي او سیاسي رهبرانو څخه. یعنی دوی ټولو ډېر د زړه د خلاصه په دې کې هلې ځلې وکړې، او په ډېر کم وخت کې په دې وتوانېدل چې دغسې یو جرګه د یو مهم کار لپاره راوغواړي، او نتیجه هم خوشبختانه نن ډېره زیاته ښه وه.
ډېره ډېره مننه جاوید احمد غفور صاحب، د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې ویان په توګه راغلی، او د امریکا غږ آشنا راډیو اردن کو ته معلومات ورکړل. تاسو هم مننه
جناب عابد صاحب،
تشکر، خدای پامونس. درنو اوردونکو، دا د افغانستان د سولې د مشورتي جرګې یو تن ویان جاوید احمد غفور چې د جرګې په اړه کې معلومات راکړل. موږ د جرګې د یو برخوال سره خبرې کوو چې هغوی د جرګې د پای په اړه څه وایي. موږ سره اوسېږي.
درنو او محترمو اوریدونکو، بالخصوص محترمو میندو او خویندو، د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ. لمړی تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. که چیرته ضد عفونی مایع الکول دار مایع تاسو سره موجود وي کولی شئ لږ نه هم استفاده وکړئ. د پرنجا او ټوخي په وخت کې کوشش وکړئ چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکړئ. که چیرې له کاغذي دسمال نه استفاده کوئ هغه یو وار استفاده وکړئ او دوم وار لږ نه استفاده مه کوئ. هغه څوک چې مشکوک دی په د وایرس باندې اخته دی کوشش وکړئ د غولو تماس نه ډډه وکړئ، یعنې د روغبړ په وخت کې له هغو سره لاس مه ورکوئ. که چیرې تاسې مالداری یعنی په کور کې حیوانات ساتئ نو کوشش وکئ چې له هغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ. د ضرورت په وخت کې کوشش وکئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکئ. په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي کوشش وکئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کئ، او د ضرورت په صورت کې کوشش وکئ له ماسک نه او دستکش نه د امکان په صورت سره استفاده وکئ. هغه اشیاو باندې چې تاسو پوهیږئ چې هغه به ملوث وي کوشش وکئ یو بار مصرف دستکش نه استفاده وکئ. هغه خلک چې مشکوک دي او پوهیږي چې دا مرض امکان لري له هغو سره موجود وي کوشش وکئ چې په کور کې کینئ او ځان قرنطین کئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی د تاسو د صحتمندی په امید.
درنو اوردونکو تاسو لږ مخکې د افغانستان د سول د مشورتي جرګې د ویان جاوید احمد غفور خبرې واورېدې د جرګې نتیجو باره کې. په دغه جرګې باندې د تبصرې دپاره موږ د افغانستان د سیاسي چارو کارپو ښاغلي شهزاده مسعود صاحب سره خبرې کوو، او هغوی هم نن وروستۍ غونډې ته ورغلي وو، هلته حاضرینو کې ناست وو، نو هغوی نه د دوی نظر اورو چې څه واورېدل او څه خپله انګېرلې دي. شهزاده مسعود صاحب السلام علیکم، خیر راغلئ زموږ خپرونه ته. تاسو دغه ټول بهیر جریان دغه اول ورځ نه اعلان شوی چې دغه مشورتي جرګه راغونډ بلل کېږي، دغه 400 بندیانو د طالبانو پاتې دي دغه په سرنوشت د خلکو نظر مشوره اخلي او نن واخیستله شوه او پریکړه هم وشوه، څنګه ارزوئ؟
اما تیر از این چه در جرکت تحقیق و خصوصا بسیمه اخیرنه وردوا یکینا در افغانستان در خلق و حق استازی چه در افغانستان در گول گول سخراغه نمی یعنی در افغانستان ملی کرده تا تا کتون سر دفعه و فیصله او کرده چه اغا واقعا در افغانستان ملی کرده تکران رخته او دال والگه در کون ملت افغانستان و خود الان چه پیش سوره تصمه لیواله دی نظمه پا هم بانده تا در مجده وقتو که تاسو یو جرګه سورې ته په بابا د نه راښیو او خلکو واقعا هغه فکر وکړي هغه مشورې ورکړي د مستشفه چې کومې نظرې
محترم شاده د مسعود صاحب د حالات ته چې تاسو ګوري ګمجرانات چې روان دي څه فکر کوي دغه نتیجه چې پریکړه چې نن وشوه دا به مفید تمام شي د سورې چې کوم غارمان دي د افغانانو هغه کې به کومک وکړي؟
ډېره موضوع په مقابل ورځ چې هغه د طالبانو اسلامي تحریک لخوا هغوی پورې ارتباط کړي چې دا بندیان به 400 ژر تر ژره خوشي شي. زه امید کومه چې تر 15 اګست پورې ژر تر ژره دغه بین الافغاني مذاکرات شروع شي. کله چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته د افغانستان د خوا نه د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا نه کوم ټیم ورځي نو نور مسالې دي چې هغه په بین الافغاني مذاکراتو کښې کولی شي چې د مقابل ورو سره پرې خبرې وکړي. د ټولو خلکو غوښتنه همدا وه چې په دغې بین الافغاني مذاکراتو کښې دغه پروسه باید د افغانانو په مالکیت باندې ډېرې خارجي مداخلې په کښې وي او افغانان د دغې وړتیا لري تاریخ په اوږدو کښې دا وړتیا درلودله چې پرته د خارجي مداخلې دوی کولی شي چې په مطلب شده
مسئول سب دغه د جرګې جوړښت ته وګورو، افغانستان د پخواني ولسمشر خالد حمید کرزي ګډون، د افغانستان د سولې د شورا د مشر ښاغلي ډاکټر عبدالله، دا داسې نماینده شورا دغه جرګه بلل کېدی شي؟ پښتون چاوردون کو سره ده چې افغانستان لخوانه چکل د طالبانو سره خبرې کیږي، نو ټول خلبه د ولسمشر اشرف غنی تر شا ولاړی او د سولې چکم خبرې کیږي، اکی بور سره ملګری څنګه؟ تاسو چې دا شاده مسئول سے واقعا د ارادې د تمثیل کوونکو یادونه کوئ، څه مراد هم څه دی، څوک یې، څنګه یې؟
زما په اند باندې ښه خبره دا ده، افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی. که چېرې دغسې یوه شورا جوړېږي چې په هغې کې د افغانستان د ټولو اقوامو د ټولو سیاسي اعضابو استازي په هغې کې شرکت ونه لري، طبعا ستونزو سره به مخامخ کېږي. زما امید دا هغه دی د جناب ډاکټر صاحب عبدالله فخر چې دی اوس د مفالې د عالي شورا د رئیس په توګه باندې وکولی شي چې د افغانستان د مختلفو اقشارو د هرې طبقې
من د امریکا غږ آشنا راډیو درنو اودونکو د افغانستان د سولې د مشورې جرګې د درېمې د پای د ورځې په حواله خبرې کوو. مونږ د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه ښاغلي شهزاده مسعود سره خبرې کوو چې خپله هم د دې وروستۍ جرګې د ورځې ګډونوالو. شهزاده مسعود صاحب، دغه د طالبانو غوښتنې خو ومنلی شوې، څه چې غوښتل د سولې لپاره چې کوم شرایط ایښي و بندیانو خوشې کېدو، هغه د وروستۍ فرمان هم جاري شو. څه وایي تاسو چې اوس کوم داسې کوم بل خنډ خو به نه پیدا کیږي چې طالبان یا بل څوک یو قسم د بانه وګڼي او سولې خبرې بیا وځنډېږي یا پاتې شي؟ تاسو څه مشکل نه ویني مخکې؟
یو
سوال محترم شهزاده مسعود صاحب، چې د افغانانو په ذهن کې د مونږ تعقیبو، چې دغه تشکیل جوړښت به د افغانستان د راتلونکي نظام څنګه چې کله طالبان سره خبرې کېږي په څه به زیات تاکید کېږي، څنګه نظام به وي، د افغانستان د اوسني اساسي قانون، د افغانستان ملي اردو، د افغانستان د حکومت دغه چارې د خپل حال طالبانو کې شاملېږي، حالت به بدلي، څه رقم حالت به راځي؟
یو پلاوی دغه افغانستان د اسلامي جمهوریت سره نوم باندې د پی جی ان اس دی او د طالبانو د خوا هم یو پلاوی چې د افغان مجلس په قطر کې کی دوی که په کار کوم مهم نقاط تاسو په اشاره درلودنه په دې باندې دوی چې یو باسن کې او یو توافق تم رسیدي کبان دوی دا یو شروعیت په مجلس په باندې اخلي، نو د مشروعیت په اړه خو زما په اند باندې بیا تر ټولو نه هغه مهمترینه مرجع چې د خلکو اراده په کې تمثیلېدلی شي هغه به د قانون مطابق عنعنوي لویه جرګه راغوښتل کېږي، که په قانون کې تغییر وي، که د نظام خبره وي، که هغې د پرېکړو صلاحیت زما په اند باندې فقط او فقط عنعنوي لویه جرګه لري چې د عنعنوي لویه جرګې د لارې نه به خپل مشروعیت وباسي، او که په قانون کې تغییر راته که په نظام کې تغییر راته دغه صلاحیت زما په اند باندې د افرادو نه ده بلکې د افغانستان د خلکو ده چې د عنعنوي لویه جرګې د لاره نه باندې خپل اصلاحات یا قانون کې راوړي او په نظام کې چې شرف تصمیم نیسي دغه تصمیم به د افغانستان د خلکو هغه نهایي تصمیم.
ورسته پوښتنه محترم شاده متوس سیب، تاسو خپل د افغانستان د غدیناتو کې د ډیر وخت نه داخلي است، نږدې نم سره لید حکومت کم کار کړي دي، اوس د ستیج کم د حالات روان دي، امیدواری څومره ویني چې هغه څه چې افغانان د څلوېښت کلونو زیات ارمان کوي وي په عمل کې ویني، او څنګه چې هغه امید کړی د پخواني ولسمشر ویلي چې زه به چکر ته ځم، نو خلک به چکر ته کله ځي؟
افغانستان د خلکو هیلې خو همدغه چې هیلې دي، لکه د پخواني ولسمشر ښاغلي احمد کرزي چې ویلي چې خدای دې په دې وطن کې دغه سول ثبات راولي، چې د بدخشان تر مزاره د مزار نه تر هراته د هراته تر ننګرهار پورې ټول افغانان آزاد چکر ووهي، دا خو د هر افغان هیله ده. لیکن تاسو پوهېږئ چې د قضیې هغه بیرونی دودې هم ډېر مهم ده. زه امیدوار یم چې نړیواله ټولنه په خاصه توګه د امریکې متحده ایالات د افغانستان د سولې او ثبات په راوستلو کې د سیمې او د منطقې د لویو هېوادو همکاري هم راجلب کړي، لکه څنګه چې ترکیې کې د جراد عبدالقاسم خلیلزاد سره چې په دغه ترکو پنځلسو شپاړسو میاشتو کې په ملاقاتونه سره هغه کوي چې په موږ دغه همکاري راجلب کړې ده او په دې باندې په کلکه اخته یو. نو زه امید کوم چې د موږ دغه بیروني او د قضیې چې ده چې هغه همسرګان دي، د منطقې هېوادونه دي، تر هغې لوی سترې هېوادونه دي، دا ټول د افغانستان په قضیې کې د ټول یوه خوله او په یو موقع باندې وکولی شي چې د افغانستان په قضیې کې د حل په قضیې کې همکاري وکړي، بیا موږ کولی شو موږ ډېر ژر یو تلپاتې او باثباته افغانستان ته ورسېږو.
ډېره ډېره مننه محترم شاده مسعود صاحب، د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه په صفت رالې او د افغانستان د مشورتي جرګې په اړه خپل نظر موږ سره شریک کړ، ډېره مننه کوم صاحب. درنو اوردونکو، د موږ دویم میلمه ښاغلی شاده مسعود چې تاسو خبرې واورېدې د سولې د جرګې باره کې، موږ هم درنه اجازه غواړو. ښې ورځې، ښې شپې، الله عمل.
یا تپ ژوند دنیا میں